تعقیب کردن. امیدوار هستم از ویروس کرونا در امان باشین و روحیتان بلند باشه. خدا نگهدارتان.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغلاست. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوی. نن سه شنبه د خبرګولي د 14 نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له 2 نیټې سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخ وړي. طالبانو هغه ادعاوی رد کړې چې ګواکې د دې ډلې مشر مولا هبت الله دې مړ سوی وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که چیرې خلک مظاهره باندې نه کړي، پوځ به یې د مداخلې لپاره ورواستول سي. په دغه هیواد کې له یوې اونۍ راهیسې د پولیسو په توقیف کې د یوه تورپوستي د مړه کېدو پر ضد لاریونونه روان دي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انت څخه اورو.
په پایل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په کندوز کې د خانآباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وشلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. اروزګان کې چارواکي وایي یو نفوذي پولیس خپل دوه ملګري سرتیري وژلي. او په ټوله نړۍ کې د کرونا له کبله د مړو شمیر له 315,000 تنو واوښت. په کندوز کې چارواکي وایي چې د دې ولایت خانآباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل دا مرګ شوب له هغه مهاله وختي چې تېره ورځ ماښام د خانآباد ولسوالۍ د جنګل باشي په سیمه کې د کارګرو پر یو زرنج موټر د طالبانو لخوا خښ شوی ماین وچاودید. نوموړي وویل څلور تنه ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه و چې د درملنې لپاره د کندوز اوزایي روغتون ته استول شوي. هغه زیاته کړه چې د خانآباد د جنګل باشي سیمه کې د وسلوالو طالب چې د خانآباد جنګل باشي سیمه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. عموما د خانآباد ښار ته پر غزیدلو فرعي سړکونو ماینونه ښخوي. په مړو او ټپیانو کې هغه مزدورکاران شامل دي چې کلیو بانډو په کروندو کې د کار او مزدورۍ لپاره روان و. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا وسلواله ډله ډېر کله د هغه چاودنو مسؤلیت پر غاړه نه اخلي چې ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوړي. اروزګان کې چارواکي وایي یو نفوذي پولیس خپل دوه ملګري سرتیري وژلي. د اروزګان د والي ویان زړګي عبادي د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه د ترینکوټ ښار د صوفیانو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره یو ارتباط لرونکي پولیس پر خپلو مورچل شریکو ډزې کړې دي. د وویل چې دغه کس د دوو وژل شوو سرتیرو وسلې هم ځان سره وړي. بلخوا د کاپیسا د الاسای ولسوالۍ چارواکي وایي د ولسوالۍ بازار کې د یو ځای پر ځای شوي بم چاودنې یو پولیس پر سیرن ټپي کړی. د الاسای ولسوال نقشبند صافي ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن 10 بجې شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح خبرداري ورکړی چې که د روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه ساتل شي هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو د کرونا وایروس د اوج او ناورین شاهد وي. ښاغلي صالح دغه وړاندوینې د افغانستان د معتبرو بهرنیو او کورنیو روغتیایي بنسټونو د اټکلونو پر بنسټ کړي. له دې سره د ژغورنې نړیوال کمیټي یا IRC په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له 80% د کووید-19 مشکوکو ناروغانو د ټیسټ ظرفیت نه لري. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په نړۍ کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شمیر له 315,000 تنو واوښت. په ځینو مناطقو کې د نړۍ د دې وایروس خپرېدل ورو شوي دي، خو په ځینو نورو کې لا هم په چټکۍ خپرېږي. د ایران د پارلمان یو مهم غړي څرګنده کړی چې د نومبر په میاشت کې په دې هواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال 213 کسان وژل شوی. دا خبر د ایران دولتي خبري اژانس ورکړی. دا لومړی ځل دی چې د ایران د پارلمان یو غړي د تیرو اعتراضونو پر مهال د مرګ شوب لیش مېرې په ډاګه کړی دی. دا تیر کال د نومبر په میاشت کې په ایران کې د تیلو د بیې لوړېدل د حکومت پر ضد د پراخو اعتراضونو سبب شول. په ایران کې د 1990 میلادي کال اسلامي انقلاب راغیسي د تیر کال د نومبر څلور ورځنی اعتراضونه تر ټولو پراخ او له تاوتریخوالي سره لګل شوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټول ملکي او پوځي فدرالي ادارې د هغه پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې د یو تورپوستي وګړي د وژنې پر ضد د اعتراضونو له کبله پیل شوي. ټرمپ پرون وویل که د ایالتونو والیان په کافي شمیر د ملي ګارډ سرتیري په غوټونو کې پلي نه کړي نو دی به دا دنده پوځ ته وسپاري. د امریکا قوانین ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې په بیړني وضعیت کې د کورنۍ جګړې له مهاله پاتې د پاڅون ماده نافذه کړي او د امنیت چارې پوځ ته وسپاري. په متحده ایالاتو کې له دې مخکې یوازې د طبیعي مصیبتونو پر مهال له خلکو سره د مرستې لپاره پوځ ته د امنیت دنده سپارل شوې او هغه هم له ایالتي او سیمه ییزو چارواکو سره له همغږۍ وروسته. د ټرمپ له څرګندونو څو ساعته مخکې د فلوید د عدلي طب نتیجې وښودله چې نوموړی د فشار له کبله د ساه د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. 46 کلن فلوید د مې په 15 د میناسوټا ایالت په میناپولیس ښار کې هغه مهال ساه ورکړه چې یو سپین پوستي پولیس افسر دی ونیوه او د نیونې پر مهال یې په داسې حال کې چې د پړ مخې پر مځکه پروت و د هغه پر غاړه زنګ ونیښی و. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. وسلوالو طالبانو د دغه ډلې د مشر مولا هبت الله د احتمالي مړینې ادعا رد کړې ده.
دا خبره چې دا کم خلک کړی دي دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده. دا خبره بې واقعیت ده او ما فکر باندې کوم اصل حقیقت نه لري.
د افغان ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح خبرداري ورکوي چې که روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه نیول سي هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو په سرسامونکې توګه د کورونا ویروس د خپرېدو شاهد وي. که د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې پر ځای پاته وي لکه د ملګرو ملتونو راپور چې وایي، آیا پر طالبانو به د امریکا اعتماد کمزوری سي؟ په دې اړه تحلیل لرو.
زه فکر کوم چې امریکا خوش باور ده او فکر کوي چې طالبان به دا کار وکړي، مګر هغه حقیقي تصویر او په افغانستان کې چې د جنگ په مابین کې هغه تصویر دی د دغه خوشبینۍ سره په تضاد کې دی.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړي اچار خپریږي. د دوغه او نور مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. وسلوالو طالبانو د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي له امله د دې ډلې د مشر مولا هبت الله اخونزاده د احتمالي مړینې خبر رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې فورن پالیسی مجلې د یو شمیر طالب چارواکو له قوله لیکلي چې د مولا هبت الله په ګډون د دې ډلې یو شمیر غړي د کووید 19 ناروغي له امله مړ شوي دي. لبلی خوا طالبانو تنجدې سرچینو د دې راپور پرد سره وویل چې د اوازې د دې ډلې د کمزوري کولو لپاره خپریږي. ناجیه صافی نور تفصیل وړاندې کوي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د طالبانو د مشر مولا هبت الله د مړینې خبر رد کړ. مجاهد نن سه شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې رهبرۍ هیڅ یو غړی په کورونا ویروس نه دی اخته شوی. دا په داسې حال کې ده چې فارن پالیسی مجلې د دوشنبه ورځې په ګڼه کې د طالب چارواکي مولوي عبدالعلي جان احمد له قوله لیکلي چې مولا هبت الله ناروغ دی خو د رغېدو په حال کې دی. مجلې د نوم نه خودلو په شرط په کوټه کې د دریو طالب سرچینو له قوله ریپورت ورکړی کېدای شي چې طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کورونا ویروس د ناروغۍ له امله مړ شوی وي، خو په دوام کې راغلی چې تر اوسه پورې دا ادعا د کومې خپلواکې سرچینې لخوا نه ده تایید شوې. د افغانستان امنیتي بنسټونو هم د دې خبر په تړاو څه نه دي ویلي. د فارن پالیسی د ریپورت په اساس طالب سرچینو ویلي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د ملا هیبت الله هیڅ پیغام او تصویر نه دی خپور شوی، او حتی د اختر په پیغام کې یوازې په یو لیک بسنه شوې وه. فارن پالیسی مجلې همدارنګه لیکلي چې په کورونا ویروس د طالب مشرانو اخته کېدل سبب شوی چې د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو د عملیاتو رهبری پر غاړه واخلي، خو طالب بیان صبیح الله مجاهد دغه ریپورټونه تشی اوازې یادې کړې او وی ویل چې دا ډول ریپورټونه د عامه ذهنونو د خرابولو او له امریکا سره د سولې موافقې د اغیزمنولو لپاره ترسره کیږي. له دې سره بخوانی طالب چارواکي سید اکبر اغا په کورونا ویروس د طالب مشرانو د اخته کېدو او ملا هیبت الله د مړینې خبر رد کړ.
زه فکر کوم چې دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، تر ډیره حده پورې چې موږ د طالبانو باندې خلک په دې نسبت باندې سابقه مو روابط ورسره لرو، دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، دا حقیقت نه لري.
جاوید کوهستانی په کابل کې یو لپوزی کارپوهانو دی. هغه وایي که څه هم د طالبانو په رهبرۍ کې یو شمېر اختلافات موجود دي، خو په وینا یې په ټوله کې د سولې په تړاو به واحد نظر خپل کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
زما په نظر د ملا برادر مولوي عبدالجلیل او ملا یعقوب په ګډون د دوی اوسنۍ رهبری تر ډیره لیوالتیا لري چې له افغان حکومت او امریکا سره خبرو ته کښېني، او زما په نظر د سولې په پروسه به دا منفي اغیزې ونه لري.
د طالب مشر د مړینې او طالبانو په رهبرۍ کې د اختلافاتو ریپورټونه داسې مهال خپریږي چې تر دې وړاندې هم د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر نږدې دوه کاله پټ وساتل شو. د ملا محمد عمر مړینه نږدې 15 کاله وړاندې هغه مهال رسنیزه شوه چې افغان حکومت له پاکستان، چین، امریکا سره په همکارۍ د سولې په خبرو اترو بوخت و.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړ، ادعا کړې ده چې طالبان له القاعده شبکې سره دوامدار اړیکې لري. طالبانو له امریکای لوري سره د فبروري د 9 نیټې د سولې په تړون کې چې په قطر کې لاسلیک سو، ژمنه کړې وه چې له ترهګرو ډلو سره به اړیکې قطع کوي. القاعده شبکې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان په 12 ولایتونو کې فعاله ده. که چیرته د دې دوو ډلو روابط په خپل حال وي، په طالبانو به د واشنگټن اعتماد کمزوری نسی. احمد شیبر دا پښتنه په افغانستان کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ له مرستیال حکمت الله اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلی اعظمي په جواب کې داسې وویل،
په دې کې دوه ډلې خلک دي، یو هغه دي چې د طالبانو په داخل کې دي، بالخصوص د حقانی شبکې پورې مربوط طالبان مشران دي چې هغه په ډیر واضح شکل باندې د نورو تورستي ډلو سره یو ائتلاف جوړ کړی دی او په هغه باندې عملي مخته وړي. بل هغه رقم ډلې دي چې د حقانی شبکې په دستور باندې خپل ډلې پریښي ده او نورو ډلو سره مستقیما کار کوي. نو په دې کې شک نشته چې دي کې څو نو فاکتورونه دلته ځای لري. یو دا دي چې ایدیالوژیکي دي، بل د جنگ ادامه ده چې غواړي جنگ ادامه ورکړي، او ځینې شخصي منافع او شخصي عقدې لري. نو زه خپل په دې کې شک نه وینم چې طالبان د قنیش او بالخصوص قنیش شبکه د القاعده سره او د نورو خارجي تورستانو ډلو سره خپل اړیکې ادامه ورکړي ده.
اعظمي صاحب، زلمی خلیل زاد سینن تلویزیون ته ویلي چې د سولې د تړون د عملي اقداماتو د اخیستلو لپاره لږ نور وخت ضرورت شته. دا خبرې پر طالبانو د بې باوري معنا لري که فکر کوي چې د اعتماد چې دوی د فبروري د 9 نیټې تړون ته ژمن دي.
امریکا په دې پوهیږي چې طالبان د دې توانایي په پوره معنا نه لري چې د خارجي ډلو پر وړاندې پوره دغه وکي نظامی اقدامات لارې هغه د لمنځه یوسي. که چیرې طالبانو دا توان درلودلی یا دا اراده یې درلودلی، نو تر اوسه به کړی وای. داعش ولې د دې توانایی بیا هم لري چې عملي وکړي. نو زه فکر کوم چې امریکا خوشباور ده او فکر کوي چې طالبان به دا کار وکړي، مګر هغه حقيقي تصویر او په افغانستان کې چې د جنگ په مابین کې هغه تصویر دی، دا د دغه خوشبینی سره په تضاد کې دی. امریکا باید یو ډیر ریالیستیک اوسي، حقبینه اوسي، چې حقبینی دا ده چې دا طالبان امکان نه لري چې په موافقانه شکل باندې دي په کامیابی سره دی او وکولای شي چې د دې توان دی ولري او یا د دې اراده ولري چې د خارجي جنگیالیو پر وړاندې جنگ وکړي.
په داس وخت کې چې د بین الافغاني خبرو په لیدو ته هیله په زیاتېدو دي، اسامي صاحب فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو راپور به د سولې پر بهیر منفي اغیز وکړي؟
زه فکر کوم بین الافغاني مذاکرات کې یو هغه څه چې ډېر زیات بحث په پر کې جوړ باندې وي، او کله چې جوړ باندې طالبان اعلانوي نو بیا په هغه وخت کې به دغه مسایل لار ډېر روښانه کړي، چون چې خارجي ډلې یا د هغه افراد چې په طالبانو کې دغه ډلو سره همکاري کوي هغوی به خپل ادامه خپل عملو ته ادامه ورکوي، نو دغه څه به لا هم ډېر ښکاره سي په هغه وخت کې چې کله طالبان یو اوربند وکړي، یو دایمي اوربند وکړي او بیا وروسته دا ډلې فعالیتونه کوي، نو بیا به د طالبانو هغه اصلي اراده او توانایي به هلته معلومه سي چې دا واقعا طالبانو دا دی اوربند اعلان کوي، مګر د دوی افراد د نورو ډلو په همکارۍ خپل حملات ته ادامه ورکوي، نو بیا به هلته ډېر څه واضح سي. او زه فکر کوم افغانستان دولت حق لري چې د طالبانو د امریکا څخه د دې یو نوې ګارنټي واخلي چې کله طالبانو په مکمل ډول باندې سوله کوي دوی باید جنگ ته ادامه ورنکړي.
تاسیز مرجغلا ازادي رادیو اوري د سولې او شخړې د انسټیټیوټ لمرستيال حکمت عظیمی څخه مو د هغه څرګندونی اوريدي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستيال امر الله صالح خبرداري ورکوي چې ک روغتيایي لارښوونې په پام کې ونه ساتل سي هیواد په تراتلونکو دوه میاشتو په سرسامون کې توګه د کورونا وایروس تخپرېدو شاهد وي. شاغلي صالح د وړاندويني د افغانستان په اړه د متبرو بهرنیو او کورنۍ روغتيایي بنسټونو د اټکلونو لمخې کوي. تر دې مخکې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له اتیا تر نیوي سلنه د کووید 19 مشکوکو ناروغانو د ټیسټ ظرفیت نه لري. روغتیایي چارواکي بیا وایي چې دوی د اړتیا وړ هغه سمپلونه معلومولی سي کوم چې ورته مراجعه کوي. نور حال له فیروزی عزیزی څخه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر له 14,000 زیات څه، په دغه هیواد کې اندیښنې مخ په پراخېدو دي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغانستان د کرونا وایروس د خپرېدو اوج ته د تلو په حالت کې دی. دی وایي د افغانستان په اړه د بهرنیو او کورنیو روغتیایي بنسټونو د اټکلونو له مخې که روغتیایي لارښوونې په سمه توګه په پام کې ونه ساتل سي دغه هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو په چټکتیا سره د کرونا وایروس د خپرېدو شاهد وي. ښاغلی صالح په افغانستان کې د کرونا وایروس ورځ بلې ته د خپراوي زیاتېدلو پړه د هغو کسانو په غاړه اچوي چې ګرځبندیز، قرنطین او روغتیایي لارښوونې نه مراتوي.
اټکلونه او پیشبیني دا دي چې که موږ وکولای شو چې په اګست میاشت یا زمری میاشت په نیمایی کې د کرونا د خبیثه منحنی ملا ماته کړو او سلورم پړاو ته چې د مبتلا کېدو د کچې ټیټوالی دی داخل شو او زیات احتمال لري چې موږ د کال تر پای ته رسیدو پورې خپل هیواد عادي حالت ته راوګرځو.
د هغه په خبره تمه کیږي د اسد میاستې په منځنۍ ورځو کې به د ویروس په مثبتو پیښو کې د پام وړ کموالی راسي او د کال تر پایه به لمنځه لاړ سي. ښاغلی صالح وایي چې حکومت د مرستو لپاره په پراخه کچه پلانونه لري او زر به پلی سي. له دې سره د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په یوه میاست کې د تایید شویو پیښو کچه 400 اتیا سلنه لوړه سوې ده. د دغه نړیوال بنسټ په خبر پانه کې راغلی چې په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغان تر هغه زیات دي کوم چې د روغتیا وزارت اعلانوي. دغه بنسټ ویلي چې په افغانستان کې په کرونا د مشکوکو کسانو شمیره په ورځني ډول له 100 to 200 وي، خو د عامې روغتیا وزارت یې یوازې د 10% ازمایښت ظرفیت لري. له دې سره روغتیایي چارواکي سره لدی چې د تشخیصي کیټونو کمښت نه ردوي، خو وایي چې د مراجعه کوونکو په اندازه د ازمایښت ظرفیت لري. د کابل د عامې روغتیا ریاست مشر خوشحال نبی زاده
تقاضا بر فعلا زیاد باشه و ظرفیت
دا چې دا مهال تقاضا زیاته وی او زموږ ظرفیت کم دا رښتیا نه ده. له تقاضا می هدف د خلکو حضور دی. موږ دا مهال د تشخیصلو په مرکزونو کې د خلکو د حضور په تناسب خدمات وړاندې کوو.
د مراکز تستګری مو فعلا عرضه خدمات داریم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 1422 په کرونا مشکوکو پیښو ازمایښت سوی او له دې شمېره 159 مثبتې تایید شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ پیښو شمېر 14509 کسانو ته ورسید. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري. اوس هم د داعش ډلې په اړه یو راپور او دا چې په افغانستان کې افغان ځواکونه داعش ډله او طالبان څومره ځکه کنټرولوي. افغانستان له 3 کاله جګړو او وینو بهولو وروسته په یو ولاړ خونړي حالت کې لاسوب شي وهي. په افغانستان کې که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي، خو لا هم په هیواد کې درنې جګړې روانې دي او د تشدد په پیښو کې هر ورځ افغانان وژل کیږي. پر دې موضوع احمد تکل راپور جوړ کړی چې په ګډه یې اورو.
افغانستان له 3 کاله جګړو او وینو بهولو وروسته په یو ولاړ خونړي حالت کې لاس پښې وهي. د فبروري میاشتې په پای کې امریکا او طالبانو افغانستان ته د سولې د راوستو هغه موافقه لاسلیک کړه چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د واک شریکولو او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو پوره وتلو ته لاره هواروي. تیرونه د طالبانو یو پلاوی د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره په کابل کې وو. په عین حال کې حکومت او طالبان د مستقیمو خبرو د پیل لپاره تیاری نیسي، خو له دې سره سره په ټول هیواد کې د خونړیو حملو څپه روانه ده او ښکیل اړخونه له خبرو سره په یو وخت کې د جګړې ستراتیژي په عمل کې پلي کوي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان حکومت پر پلازمینه کابل، لویو ښارونو او د اکثرو ولسوالیو پر مرکزونو ولکه لري. په واشنگتن کې د یو ډیره تحقیقاتي مرکز د خبرنیز پروژې لانګ وار ژورنال د معلوماتو لمخه حکومت د افغانستان د ټولو 412 ولسوالیو په سلو کې پر 10 او طالبان په سلو کې پر 40 واک چلوي، خو د پاتې سیمو د کنټرول پر سر جګړه روانې دي. افغان حکومت د امنیتي دفاعي ځواکونو د پرسونل د شمیر لپلوه د طالبانو پر تله برلاسی دی. اټکل کیږي چې د طالبانو د دایمي جنگیالیو شمیر 6000 او د موقتی هغو 9000 ته رسیږي، خو د دولتي ځواکونو تلفات زیات دي، سرتیری تختی او معنویاتي کمزوري دي چې علتونه یې د طالب وسلوالو د فعالیت بیا پیل، د وسلوالو ځواکونو بې کفایته مشرتابه او فساد بلل کیږي. د امریکایي تحقیقاتي مرکز سی ان ای امنیتي څیړونکي جناتان شردن ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت نه د خپل پوز د کارولو صلاحیت لري او نه پر خپل ټول قلمرو واکمن دی. نوموړی وایي طالبان چې د تبیدی حکومت ادعا لري د دولتي حاکمیت ډیره ساحه نیولې ده، خو قلمرو یې هم را پراخ نه دی چې د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي. نو د شردن په وینا د دې نتیجه اوسنی ولاړ حالت دی. د ولسمشری د انتخاباتو په پای کې رامنځته شوی سیاسي کړکیچ هم د افغان حکومت پر پوځي وړتیا ناوړه اغیز وکړ. د افغانستان د شنونکو د شبکې څیړونکی عبید علي وایي افغان حکومت یو پوځي ستراتیژي نه درلوده، ځکه مشران یې په خپل منځي سیاسي اختلافونو کې ښکیل وو. طالبان پر افغانستان د امریکا له پوځي یرغل پر وروسته موده کې اوس مهال تر ټولو پر زیات قلمرو ولکه لري. د طالبانو مرکزونه تر ډیره په پاکستان کې دي. جنگیالی هلته روزل کیږي او تجهیزات ترلاسه کوي. طالبان هغه ستراتیژي تعقیبوي چې د امنیتي چارو کارپوهان یې له بهر څخه نفوذ بولي. مجاهدینو هم د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد پر مهال همدا ستراتیژي تعقیبوله. طالبانو په پاکستان کې له خپلو مرکزونو څخه د افغانستان د کلیوالو سیمو د نیولو لپاره عملیات وکړل. له هغه ځایه یې خپلو لیکو ته جنګیالي او امکانات جذب کړل او د افغانستان پر پراخو سیمو یې ولکه ټینګه کړه. په وروستیو څو کلونو کې طالبانو پر ګڼ مېشتو سیمو د دې لپاره حملې پیل کړې چې لومړی یې کلابندې کړي او بیا یې ونیسي. په دې لړ کې کندوز ښار چې د وګړو د شمیر له پلوه د افغانستان پنځم لوی ښار دی دوه ځلې ونیوه. خو د طالبانو فعالیتونه په افغانستان کې د نورو کوچنیو بهرنیو تروریستي ډلو د یووالي علت دی. په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لشکر طیبه، لشکر جنگوي او جیش محمد په ګډون د پاکستان او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او ختیځ ترکمنستان د اسلامي نهضت او د منځنۍ آسیا د نورو افراطي ډلو په ګډون شاوخوا شل بهرنۍ تروریستي ډلې فعالې دي. د افغانستان د شنونکو د شبکې څیړونکی عبید علي وایي طالبان له هغو بهرنیو تروریستي ډلو سره چې د دوی تر بیرغ لاندې فعالیت لري اړیکې لري. د علي په وینا دا ډلې د طالبانو له مرستې پرته فعالیت نشي کولی. خو اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې څه کوي؟ افغان امنیتی ځواکونو نږدې درې اونۍ مخکې د جنوبي اسیا لپاره د داعش ډلې د مشر ابو عمر خراساني د نیولو اعلان وکړ. د خراساني نیول کېدل د داعش ډلې د ماتو د لړۍ یوه مری وه. په 13 اپریل میاشت کې افغان امنیتی ځواکونو په کندهار کې د افغانستان لپاره د داعش ډلې مشر عبدالله ورکزای له یو شمېر ملګرو سره یو ځای ونیوه.
تاسی آزادی رادیو اوری. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې کچیر خلک مظاهره باندې نکړي پوز به د مداخله لپاره ورواستول سي. ډونالد ترامپ پرون دا بیان خپور کړی دی. په امریکا کې د پولیس لخوا د یو تور پوستي وګړي تر وجل کېدو وروسته په بیلابیلو شهرونو کې مظاهره روان دي. فرشته جلازی نور حال راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د کورنۍ جګړې د زمان د قانون پر اساس د صلاحیت لري چې له پوځه د وضعیت د کراري لپاره کار واخلي. د دې قانون له مخې په جنگي شرایطو کې په داسې حال کې چې قانون د حاکمیت د ټینګولو لپاره ولسمشر دې ته اړتیا ولري چې پوځ موظف کړي، جمهور رئیس دا صلاحیت لري. خو تر دې مخکې د امریکا پوځ د امریکا پر خاوره د طبیعي آفتونو په وخت کې له خلکو سره د مرستې لپاره ګمارل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اوټوپسي یا د مړي د جسد د طبي څېړنې په راپور کې څرګنده شوې چې د جورج فلوید د مړینې علت د اکسیجن کموالی و او دې ته قتل ویل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د جورج فلوید مرګ داسې یوه لویه تراژدي وه چې ټوله امریکا یې له قهر او غمه ډکه کړې ده.
by the brutal death of George Floyd.
پوتینګاری وکړچی د هغه اداره په داسې مظاهره چپنښوتو او چور او تالان تمامېږي و نزغمي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د سپنی مانی په روز ګاردن کې خبريالان ته وویل دا اوس چې زله تاسو سره خبرې کوم زورګونه په درنو وسلو مسله اسکر او پوجان او د قانون د حاکمیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ځواکونه استوم څو د لارینونو چور او تالان بدمعشي او د خلکو پر ملکیتونو د حملو او بربادی مخنیوي وکړي. ډونالد ترامپ وویل چې د هغو خلکو چې له وقار او درناوي سره د جورج فلوید د مړینې پر ضد اعتراض کوي ژغ باید د قهرجنو تالان چغونکو په شور کې ورک نسي. کله چې ترامپ په روز ګاردن کې خبريالانو ته دا بیان ورکاو سلهاو کسان د مخامخ په پارک کې د اعتراض لپاره راوځي شوي وو او د ترامپ د خبرو په وخت کې پولیسو د مظاهره چیانو د خورولو لپاره پر هغوی اوشکه بهونکې ګاز وپاشل. د امریکا په واشنگتن کې د ماښام له وو بجو ګرځبندیز اعلان شوی دی. په نورو ښارونو کې هم د چور او د خلکو د مالونو د لوټ او د دوکانونو د تخریب ته مخنیوي لپاره ورته اقدام شوی دی. هغه امریکایي پولیس چې د تورپوستي امریکایي جورج فلوید پر غاړه ځنګون ورې شو او هغه مرکړی ونیول شوې او د قتل تور باندې لګیدلې دی. تورن پولیس ډیریک چاوین نومیږي. هغه د پولیسو له مسولیت هم استل شوې دی. چاوین د مې پښپښوشتمنې ته د جورج فلوید د نیولو څخه ورسته د هغه لاسونه ته ولچکونه ورچولې وو او بیا یې هغه پرځمکه غورځولې وو. دا صحنه په سیمه کې یو ولاړ سړی په ویډیو کې ثبت کړې وه. چې پر انټرنیټ تر خپرېدو وروسته په ټول نړۍ کې ډیرو خلکو ولیده. په ویډیو کې لیدل کېدل چې شپږڅلوېښت کلن فلوید پمځکه پروت دی او چاوین د هغه پر غاړه خپل زنګون وریښی دی. فلوید په مقرر ډول له دې پولیسه غوښتنه کوي چې له غاړې زنګون لرې کړي او ورته وایي چې سا نسم اخیستلی، خو پولیس د هغه د خبرو پروا نه کوي. فلوید تر دې پیښې وروسته په روغتون کې مړ سو. د دې پیښې پر ضد خلکو د امریکا له مینیاپولیس ښار مظاهرې پیل کړې. تورن پولیس او له هغه سره درې نور همکاران یې له دندې شړل شوي او د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره له ایالتي پولیسو سره په ګډه د پیښې په اړه څېړنې کوي. د امریکا د ولسمشر د پریکړې په اړه په غبرګون کې د جمهوري ریاست امیدوار جو بایدن ویلي چې کای ټاکنې وګټلې د خپل حکومت په لومړیو سلو ورځو کې به د سازماني شوي تبعیض د مخنیوي لپاره کار وکړي. هغه ویل چې د دې لپاره به د حکومت په لومړیو سلو ورځو کې یو ځانګړی پولیس ځواک هم برابر کړي، خو نور جزئیات یې ورنکړل. جو بایدن ډیموکرات دی. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې دي. د امریکا د نیویارک ایالت والی اندرو کومو چې هغه هم دیموکرات دی پروند امریکا لا سینن ټلویزیون سره په دې اړه چې جمهور رئیس ترامپ غواړي چې پوځیان د وضعیت د کنټرول لپاره ایالتونو ته واستوي وویل چې دی دا خبره ردوي. اندرو کومو وویل موږ مننه کوو خو نه موږ پوځیان نه غواړو.
تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې 4 بجې او 10 دقیقې سوي دي. د ازادي رادیو د پروګرام نیمای تر رسیدلې اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی له اجمل انت څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي که روغتیایي لارښوونې خلک په پام کې ونه نیسي هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو د کرونا وایروس د اوج او ناورین شاهد وي. دا کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي. د کندوز د والی ویاند اسمت الله مرادی نن ازادۍ راډیو ته وویل د مرګ شوب له هغه مهال واوخته چې تیر ماښام د خان آباد د ولسوالۍ د جنگل باشي سیمه کې د کارګرو پر یو زرنج موټر د طالبانو لخوا خښ شوی ماین وچاودید. وروزګان کې چارواکي وایي د طالبانو یو نفوذي پولیس خپل دوه ملګري سرتیري وشلي. د وروزګان د والی ویاند نن ازادۍ راډیو ته وویل پیښه تیر شپه د تیرنکوټ خار د سوفیانو په سیمه کې رامنځته شوې ده او یو کس پر خپل مرچل شریکو ډزې کړې چې دوه پولیسي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي. که څه هم د نړۍ په ځینو سیمو کې د کرونا وایروس خپرېدل ورو شوي دي، خو بیا هم تر اوسه پورې په نړۍ کې د کرونا له کبله د مړو شمېر له 315,000 تنو اوښتی دی. د ایران د پارلمان یو مهم غړي څرګنده کړی چې د نومبر په میاشت کې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال 213 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټولې ملکي او پوځي فدرالي ادارې د هغه پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې د تور پوستي جورج فلوید د وژنې پر وړاندې پیل شوي دي.
تاسیز مرشغله ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اوس هم اوریدونکو تاسو ته هغه اس ام اسونه یا پیغامونه ولولم چې تاسو ازادي رادیو ته لیږلې دي. اسماعیل دانش له ننګرهار ولایت څخه لیکلي دي د جنگ د دواړو خواوو ترمنځ له رامنځته سوي باور څخه باید د تلپاتې سولې لپاره عظیمي استفاده وسي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي د حکومت او وسلوالو ډلو څخه غواړو چې د ملکي وګړو له وژلو دې ډډه وکړي. شمس الله وطن دوست له لغمان ولایت څخه لیکلي دي چې زما د دولت څخه غوښتنه دا ده چې په درملتونو کې پر دواو باندې د کلدارو نرخ لیکلی وي، دوی د افغانیو په